ماخام شپږ بجې شوې. نور یاس نور يم د نوي کال د نوروز په مناسبت مونږ نیکه هیله او پیرزوینه بیا ومنه. قبل د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې کال لومړنۍ ځان وژن کې حمله سره شاوخوا نوي تنو ته مرګ ژوبل اړولې. افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال کې به سو د سولې هڅې ګړندۍ کړي، او د بلخ لری شوی والي عطا محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسیدلی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امیر اختیار وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ نه وشت کسان وژل شوی او 250 نور ژوبل دي. افغان ولسمشر وی په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې روانې هڅې وي، او د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي خپل ځان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د امیر اختیار وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ نه وشت کسان وشل شوی دي او 250 نور ژوبل دي. داعش وسلواله ډلې د دې بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امیر اختیار د وزارت وین وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل
امر وزارت سره په منشن میته کې دریا دي سره متاسفانه بسنو ته کنه مثلا مجان مخته او تیم دیو ته نه دیگه دریا سره زخمی شدن.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 14 کابل پوهنتون د نږدې د نوروز د مراسمو لپاره د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې اعلامیه کې د کابل نننۍ برید غندلې ده او د بشریت ضد جنایت بللی. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تدامیچ یماماتو په یو بیان کې د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده او قانون ته د دې برید د طرحانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر وایي په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې روانې هڅې وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې. ولسمشر غنی ویل حکومت یې په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دی.
د افغانستان ولس اجماع لري چې باید سوله راسي، او دا د جنگ میراث چې څلوېښت کاله یې موږ ژوند تریخ کړی پای ته ورسېږي. نو ځکه زه غواړم ووایم چې موږ سوله علالخیزه ده، باعزته ده، او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري.
ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نوموړي څه باندې درې اونۍ وړاندې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. د بلخ مخکینی والي عطا محمد نور نن ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ نوی هوکړه لیک به ډېر شر اعلان شي. ښاغلي نور په بلخ کې د نوروز په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د جمعیت ګوند او ارګ په ډېرو برخو کې د دې ګوند د غوښتنو په اړه موافقې ته رسیدلې دي.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی
دوی زل حق موافقه چې پر اساس د جمعیت او د دې ګوند د متحدانو غوښتنې پر ځای کیږي هر کله کوم. له جمهوری ریاست او د هغوی محترم مرکچی پلاوی څخه هم قدردانی کوم. درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ د والی استعفا منلې ده. ارګ مڼې د بلخ لپاره محمد داود د نوي والی په توګه وټاکه، خو عطا محمد نور دا پریکړه ونه منله. که څه هم داود خپله دنده نه ده پیل کړې، خو شاوخوا لس ورځې مخکې یوې سرچینې وویل چې د ولسي جرګې غړی او د عطا محمد نور یو نږدې کس اسحاق رهګذر په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کیږي. د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي وژل شوی دی. داسې ښکاري چې د مشکوک د ایالتونو ترمنځ پر لویه لاره خپل ځان په چودونکو موادو وژلی دی. راپورونه وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا FBI د پیښې په اړه پلټنه کوي. د مارچ له دوهمې نیټې راهیسې په آسټن ښار کې 15 پارسل بمونه منفجر شول چې له امله یې 2 کسان وژل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د اسرائیل پوز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2001 کال کې د سوریې مشکوک اټومي ریاکټر له منځه وړی. پوز ویلي دی په دې هوایي بریج سره د اسرائیل پر وړاندې لوی ګواښ له منځه یوړ او دا نورو ته پیغام و. د اسرائیل دا خبرداری ایران ته چې په سوریه کې خپل پوځي نفوذ زیاتوي اشاره بلل کیږي. اسرائیل تر دې مخکې په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل ته نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل د پوس مشر ویل چې د 2001 کال بریت یو پیغام او نن هم پیغام ده او پراتونکو کې به هم زمونږ پیغام وي. او د روسیې یوې محکمې دوه چچنیان په سوریه کې له داعش ډلې سره د یوځای کېدو د پلان لرلو په تور په اوږد بند محکوم کړل. د شمالي قفقاز سیمه ییزې پوځي محکمې ادم سوګایپوف او یوني موردیایف په و او اتو کلونو زندان محکوم کړل. په یوې جلا پیښه کې د چچنیا د کورنیو چارو وزارت ویل چې د ګاونډي انګوشیتیا درې او د داغستان یو اوسیدونکی له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د روسیې امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې له سختدریزو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کابل د نوې کال په لومړۍ ورځ د دې کال له لومړنۍ ځان وژونکې حملې سره شاوخوا نوي تنو ته مرګ ژوبل اړولې. د پېښې یو عیني شاهد افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال به د سولې هڅې ګړندۍ کړي.
او هر قربانی چې د دولت او خاصن لمانه په کاري لاغنه به صرف نه کړو.
د بلخ لرې شوي والي عطا محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسېدلی دی.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی و متحدین آن محقق می شود استقبال لبیک می گویم.
در کنال ده دانگام او سیدون کدیوی مظاهره پترست که پر سیم ده پاکستان ده راکتی بریدون و پا ورانده خپل غگو چت کرد.
او سیده ولسوالی تا توفون را نجده شده دی ولساقی تا نجده توفون را گیر از جات خلق و در زنگلی که در زنگلی در خط نیست زنگلی که ور ولگید.
نړیوالو موضوعاتو کې د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. ازادي راډیو اورې مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونې پاته برخه به همزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل د نننې ځانوژونکو حملې موضوع. په کابل کې الهاباد روغتون ته نږدې نننې ځانوژونکو حملې د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لپاره د نوروز جشن په غم بدل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو تایید کړ چې 9 تنه وژل شوي او 25 ټپیان دي چې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د هغه په وینا ښځې او ماشومان هم ټپیانو کې شامل دي. د حمله د نوروز او د غرز د کابل د ښار د امنیت د ټینګښت سره سره شوې ده. د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی بریالی شوی و چې د پولیسو د تلاشۍ له پوستو تیر شي او ځان والوزوي. هغه وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې او که دا وموندل شي چې چا په خپله دنده کې غفلت کړی مجازات به شي. د اسلامي دولت ډلې یادایش دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې اکثره قربانیان ځوانان دي چې یا د پېښې له ځایه تېرېدل یا راټول شوي وو چې د نوروز جشن ولمانځي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال نور حال وړاندې کوي.
نن چهارشنبه د 1390 مریض کال په لومړۍ ورځ یو ځانمرګي بریدګر چې د چاودیدونکو توکو ډک واسکټې په ځان وو د کابل علي آباد روغتون مخې او د سخي زیارت ته نږدې د خلکو منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. دغه پیښه هغه مهال وشوه چې د جنډې پورته کولو مراسم وروسته خلک خپلو کورونو ته روان ول. د پیښې عیني شاهدانو په خبره د دغې پیښې پر مهال یو شمېر ځوانان ښځې او ماشومان د نوروز د جشن پر منځلو بوخت ول. د عیني شاهدانو له ډلې امید ازادي راډیو ته د پیښې کیسه کوي او د خلکو کو د امنیت په ټینګښت کې پولیس په بې پروايي ترنوي.
متر کمتر تیر شو ما کم فجور شو دیجا
دی وای شل متر لری وم چې 14 نو شو. کله چې 14 نو شو لاسونو په خې مې به حصہ شو او په شاوخوا کې مې مړی او ټپيان پراتول. په لومړي پلټنځای کې پولیسو خلک نه ودرول او یوازې موټر ته د تګ راتک اجازه نه ورکوله او پیاده خلک نه پلټل. طالبانو په یو ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته ویل چې د حمله دوی نه ده کړی. خو د اسوسییټ پریس خبري اژانس په حواله د دغه حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیسته. د کابل امنیت قومندان داود امین د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې خای یو شمېر امنیتي مسولینو د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د نوموړي په خبره د دغه حملې په مخنیوي کې د غفلت له امله یو شمېر پولیس د سیرون لپاره په توقیف کې دي.
بد وخت را بوګیم کې انتحاري ازي نقطه ما
دی وی مخ خپل سړنه کو هم دا اوس مو لارخونه وکړه چې د دغه چیک پوینټ چې ځانمرګ ورنتیر شوه مسولین د تحقیق لپاره یوړل شي
هر چا نفر کې اس برده شوه تعویض شوه واجا تحقیق صورت
د پداسیال کې چې د کابل خار یو شمیر رسیدونکو د کال په لومړی ورځ د نوروز د منځلو لپاره تفریحي ځایونو په ځنګړي توګه د سخی زیارت تللی ول د غزیارت ته نخریدونکو ټوله لارې ل یو کیلومتر څخه د چړشمبه له سهار د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوی وي د سخی په زیارت کې د جنډي پورته کولو مراسمو یو شمېر ګډونوالو له پیښې وړاندې ویلو چې زیارت ته رسیدو پورې درې ځلې تلاشي شوې دي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنډي پورته کولو په مراسمو کې د خلکو ګډون کمرنګه بریښي خو د دغه برید له پیښېدو مخکې د مراسمو یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلو چې سره له تهدیدونو غواړي د نوروز دودیز جشن ونمانځي د جنډي پورته کولو په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و ښاغلي مراد له دغې ځانمرګې برید نه مخکې په دغه مراسمو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جدي او پرېکنده ډول ودرېږي نوموړي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړو چې که د سولې خبرو ته حاضر نشي د افغان ځواکونو له جدي مقابلې سره به مخ شي واصل وصال ازادي راډیو کابل
د کابل د نن ځان وژن کې حمله په اړه مو واوریدل د غزان وژن کې حمله علي آباد روختون ته نږدې شوې ده مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې د شپغاړه خسته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی چې لکتر لګنه هیوشتنه په دې حمله کې وژل شوی او له 500 زیات هم ټپیان دي چې په روختونونو کې درمل تر درملنې لاندې دي په ټپیانو کې خزیا او ماشومان هم شامل دي دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم غندلې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدمیچي یاماموتو په د اعلامیه کې ویلي چې دای دا حمله په سختو ټکو غندي او دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي دی وایي چې په وار وارې په ښکېلو خواو غه کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د ویلي چې زه د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوم او ټپیانو ته هم دې بیړنۍ روغتیا غوښتون کیم تاسو څه فکر کوئ د نن حملې په اړه کولای شئ چې د افغان بیسیم اتسو اتل شمیر لاري مخت پیغامونه راوستوي پیغامونه هر مرو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
افغان ولسمشر وای د ملي یووالي حکومت د سولې په برخه کې ډیر جدید دی او اوسنۍ او راتلونکو نسلونو ته به سولې په میراث پرېږدي اشرف غنی د څرګندونې نن په ارکی د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وایي نه په ترڅ کې وکړي هغه وویل کته هم د سولې په وړاندې یو لړ خندونه شته خو حکومت کلکه اراده لري او مخه نشي نیول کېدای د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د سولې په بهیر کې ځینې خندونه شته خو د ملي یووالي حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره له هیڅ راز قربانۍ مخ و نه اړوي ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ پارک مڼۍ کې د نوي کال په مناسبت پیغام کې وویل چې سوله به اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته د ملي یووالي د حکومت میراث وي
واسي توګه په دې باندې پوه سو چې د سولې په بهیر کې بزین خندونه او خندونه باید دې باعث نسی چې مخبل مخه او هدف له لاسه ورکو او هر قربانی چې د دولت او خاصن لمانه په کاری لاغنه به صرف نه کو دا هغه ژمنه ده چې نه یوازې د افغانستان ټول وګړي ته چې اوس فضل د خدای ژوند دیدي بلکې هغه نسلونو ته چې لا پیدا سوي نه دي دا باید د ملي وحدت د حکومت میراث
د ولسمشر په خبره افغان ولس وس د سولې لپاره اجماع لري او هر هغه څوک چې دغه ملي بهیر په وړاندې خندونه جوړوي د ولس لکلاک خبرګون سره په مخ شي افغان ولسمشر وایي په روان کال کې د حکومت یو لډیرو مهمو لومړیتوبونو نه په هیواد کې د سولې ټینګښت دی چې له هر ممکن لارې بعد دغه ملي بهیر د بریالیتوب لپاره هڅه کیږي د پداسیال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درېونی مخکې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر ده د خغلی غنی په خبره کا طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې دغه ډله دیو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه هم درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم څومره وړاندې ویلي چې 1990 مریز کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حکومت دا شان ژمنې یوازې د شعار تر بریده بولي او د دوی هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې فیض محمد ځلان وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو په کراتو د ولس سره دا شان ژمنې کړي، خو په عملي کولو کې بیا پاتې راغلي.
دغه شی سرګندونی ماته ښکاری په دې وخت کې د ټاکنیزو کمپاینونو او یا هم د غولونکو وادونو پرته کومه پایله نشي لرلی. د ملي وحدت حکومت د پیل څخه ژمنه کړې وه چې دوی به په شپږو میاشتو کې د حکومت د تشکیل څخه وروسته افغان سوله حتمي کوي. هغه شپږ میاشتې په څلورو کالونو باندې بدلې شوې. لا هم دوی د خپلو ټاکنیزو وادو او ژمنو څخه نه دی اوښي.
ښاغلی ځلان وایي تر کومې چې په هیواد کې د سولې بهیر ولسی نشي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دی وایي افغان ولس ته پکار ده چې د حکومت په ژمنو د باور پر ځای ولسی خوځښتونو او حرکتونو ته ملا وتړي، سو نړیوال قانې کړي چې د افغان ولس دغه جدي اړتیا درک او دغه بهیر د بریا لپاره د دوی غږ ته لبیک وایي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د بلخ لری شوی والیات محمد نور نن اعلان وکړ چې له اکثره د دوی ګوند د جمعیت اسلامي یو توافق ته رسیدلی او په نږدې راتلونکي کې به دغه موافقه اعلان شي. عطا محمد نور دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شویو مراسمو ته د وینا په ترڅ کې وکړې. عطا محمد نور دغه راز وویل چې دی به له دې وروسته بیا هم د سیاست په ډګر کې پاتې شي او خپلو فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خو له خلکو یې د ملاتړ په خاطر مننه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آریان د نور حال وړاندې کوي.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د نوروز په مناسبت د جوړ شوي جشن په مراسمو کې وویل چې جمعیت اسلامي او ارګ موافقې ته رسیدلی او ډېر ژر به دغه موافقه اعلان شي. ښاغلی نور خپل 14 کلن کاري راپور خلکو ته وړاندې کړ او په پای کې له خلکو څخه مننه وکړه چې د ده پراخ ملاتړ یې وکړ. هغه وویل چې نن یا سبا به د بلخ د تغییراتو په اړه نوې خبرې واوري. هغه د مخېښې پر وخت زیاته کړه چې وروسته له دې به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. زه د ارګ او د جمعیت اسلامي ترمنځ له رامنځته شوي توافق څخه هرکلی او ملاتړ کوم او زه مننه کوم چې د جمعیت اسلامي رهبري د دغې موافقې د امضا صلاحیت ما ته راکړی او ډېر ژر به د ملي یووالي حکومت او د جمعیت اسلامي ترمنځ رامنځته شوې موافقه اعلام شي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم او د ارګ ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم هواره شي او تر څنګ د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق بر پاتې کېدو یې هم ټینګار وکړ. د جمهور رئیس لخوا د بلخ لپاره محمد داود د نوي والي په توګه معرفي شوی و، خو عطا محمد نور د جمهور رئیس له پریکړې سره مخالفت وښود او پر خپل ځای پاتې شو. ښاغلی نور د خپلو د خبرو په پای کې وویل چې د بلخ ولایت مقام لپاره یې ارګ ته 3 کسان معرفي کړي او له دغو 3 کسانو څخه به ډېر ژر یو تن د والي په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوم مرسیال محمد سرور دانش چې د نوروز په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په روان کال کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. له ډېرو کلونو راهیسې د نفاق او شقاق پیدې زموږ په ټولنه کې ناخوالې رامنځته کړي دي او د ورورولۍ بنسټ یې زیانمن کړی دی او نور موږ د نفاق هر آواز ته نه وایو او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا نور هم ټینګوو. ښاغلی دانش له خلکو څخه وغوښتل چې ملي یووالی لا ټینګ کړي او نفاق او شقاق څخه لاس واخلي. له دې سره سم د بلخ اوسېدونکي هم خوښي څرګندوي چې د ارګ او د عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوو ناندرویو ته د پای ټکی کېښودل شو. اجمل آریان، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کونړ په خاوره د پاکستان د پوځ د توپچی بریدونو پر ضد او د کوزې پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د خوځښت په ملاتړ لارون وکړل. مظاهره کوونکو په ولسي جرګه کې له خپلو وکیلانو هم ګیله کوله چې د ولس په غم کې نه دي او تل خپلو ګټو پسې ګرځي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
مظاهره لغرمی وړاندې لدانګام ولسوالۍ د تکبیر پنارو او د پاکستان پر خلاف پر شعارونو پیل شو. مظاهرینو ویل و کال وشول چې د پاکستان پوځ د ډیورن فرضي کرخي له بلې غاړې د دانګام او د کونړ په نورو ولسوالیو د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته د لاریون د اهدافو په اړه وویل.
دا بالخصوص دانګام ولس چې د څو کاله کېږي د سختو شرایطو لاندې زندگی کوي، د پاکستان د ګولو او د پاکستان د سوري او د ملعون پوځ د ظلم لاندې زندگی کوي، منګه هر وخت د خپل دولت څخه ملاتړ کوو. منګه د کوزي پښتونخوا د خلکو څخه هم ملاتړ کوو. نو
طالب دنګرو کول نه اجي عبدالوهاب خبره کوم. مظاهره هم د دې لپاره کوي چې توپونه د کم لکه د پاکستان د خوانه د توپونه بيخي دوام لري. اوس یې ولسوالۍ ته توپونه را نږدې شوي دي. ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو پوسټه ده، ملي پولیسو هغې ته نږدې توپونه ولګېدل او زیات خلک او د ځنګلي چې ځنګلي دا ختمې ځنګلو کې اور ولګېد او کوم خلک چې دي دا دوامداره کړې روانې دي نور هم را وځي.
مظاهرینو په ولسي جرګه کې د کونړ په استازو هم کلکې نیوکې کولې او ویلې چې له کومې ورځې د دوی استازي شوي د کونړ په ګټه هیڅ کار نه دی کړی او تل د خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. مظاهرینو ویل دوی جنگ نه غواړي او نه په دې خوشاله کېږي چې افغان ځواکونه دي د پاکستاني پوځیانو په څیر د ډیورن بلې غاړې ته پراته ولسونه په توپونو ولي. دوی یوازې د خبرو لارې د روانو ستونزو پای ته رسول غواړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي د لارین کوونکو د نیوکو او ګیلو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی تل د پاکستان د توپچی بریدونو په خلاف غږ پورته کړی. څو ځلې د امنیتي ارګانونو مشران ولسي جرګې ته راغوښتي دي.
شنبه پورا زمیالی دی او د چارواکو سم شریکه کړی ده. څو کاله موږ دغه د وزیران د عمومي ولسي جرګې په مرسته باندې استضا کړي دي. د دې ځای د مرکز نه او د داخله او د خارج نه مرستې موږ را داخلي دي راجل کړي دي.
د کونړ ولایتي مسؤلینو څخه چې کله هم د پاکستانی پوځ د توپچی بریدونو په اړوند پوښتنه شوي، هغوی په ځواب کې ویلي چې دوی خپل راپور مرکز ته لیږلې او دا د دوو هیوادونو ترمنځ ستونزه ده او باید چې په لوړه کچه پرې خبرې وشي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدل وجود وفادار د هلمند ولایت څخه دا پیغام پلیږم. پیغام و ټول چارواکو و طالبان ته دغه پیغام دی چې تاسو د راتلونکي کال سره یا دوه سره نور جنگ بس کړئ. اصول پیغام چیر دی نو زما پیغام په ټول دا دی چې دا افغانستان ډېر کړې زمینې ډېر زمینې دی. هر ورځ تمام ورځ شپه ورځ د بادي پر روان دي. دا خلک د جنگ ستړي دي، نور یې جنگ کړي دي. سوله دې وکړه. محترم سرنگ چی نیویم کال ختمی جی او نیویم کال روان دی. خدای دی وکی چی سمجھ داغا نوی کال در طول مسلمانان و خصوصا در افغانان و بخیر او در سولی کالی در افغانستان در حکومت سخمو زنگری اغشتن داده دی چی در کندهار در معروب در ولسوالی کلینیک کتاب دا پر مخ نسته و دې ته یو توجه وکړي. لومړۍ غوښتنه مو دا ده چې په دا اوولس کاله کښې زموږ ملایان سپین ژیري عوام حتی دغه مکتبیان ټول په دې لوی موافق شوي چې د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړو چې زموږ مکتبونه بند دي. مکتبونه مو بند دي، تنخواوې را روانې دي، دوه تاوانه را رسېږي. یو مو د نسل تاوان دی، بل مو د خزانې تاوان دی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د
تاسو ته څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پریږدي لري ورسره کولای شي چې دغه راز د افغان بي سي ماته سوات اتل شمیرې له لارې هم موږ ته لیکلي پیغامونه راوستوي. تاسو د پیغامونو په انتمه یو او سمې ونه لیواله موضوع د وسلوالو مخالفینو سرچینو او حکومتي چارواکو ویلي چې د سوریې پلازمېنه دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالف وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غوطه کې دا ډول موافقه کې خود سوریې حکومت اهلب ښار او څو نورې سیمې هم د تقریبا ورته اقداماتو په ترڅ کې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اپوزیسیون سرچینې وایي احرار شام ډلې چې د غوطې اړونده هرستا سیمه یې په ولکه کې د موافقه کړې چې خپلې وسلې بګدي او په بدل کې یې کولی شي له دې سیمې څخه د مخالفینو تر ولکې لاندې شمال ختیځ ته په امن سره ولاړ شي. د پخلاینې د دې معاملې له مخې هغو کسانو ته به عفو کیږي چې په سیمه کې پاتې کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا معامله به څنګه عملي کیږي او به خبره سرچینې وایي چې ښایي دا معامله د خنډونو له کبله د څو ورځو لپاره وځنډیږي. رویټرز خبری آژانس د سوریې د حکومت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي په دې برخه کې موافقه شوې او ښایي عملي کول یې پر اوربند له موافقې وروسته ډېر ژر پیل شي. د چارواکي چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ویلي چې لومړی ګام به له غوطې د ملکي ټپیانو ایستل وي. د دې چارواکي په وینا هغه ملکیان چې په سیمه کې پاتې دي له سختو حالاتو سره لاس ګریوان دي. د حکومتي ځواکونو یو قومندان هم تایید کړی دی چې د روسیې او احرار شام ترمنځ د موافقې له مخې له هرستا سیمې څخه د ټپیانو ایستل ښایي نن پیل شي او څو ورځې وروسته به وسلوال مخالفین او ملکیان شمال ختیځ ښار ادلب ته ولېږدول شي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې هرستا ته نږدې د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانیستی، خو روسي چارواکو دا یادونه نه ده کړې چې دا له سیمې د وسلوالو د وتلو لپاره د پخلاینې د موافقې یوه برخه ده. د سوریې پاوز او ورسره متحدو ځواکونو په دې سیمه کې د وسلوالو تر ولکې لاندې په سلو کې اویا برخه ونیوله او زرګونه ولسي وګړي له څو اونیو راهیسې د پیل شویو بمباریو له کبله لا هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. د راپورونو له مخې په ختیځه غوطه او په تیره د دوما په نوم ناحیه کې چې له یو نیم لک زیات وګړي لا هم پکې اوسیږي، د تیرو دوو ورځو په بمباریو کې له سلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې پوځي عملیات چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي تیره میاشت پیل شول او د ملکیانو د استوګنې پر سیمو د بمباریو له کبله سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي. سرچینې او څارونکي وایي چې د دې ګڼ مېشتې سیمې زرګونه اوسیدونکي لا هم د کورونو په تکاویو کې شپې ورځې تیروي. محاصره او بمباري له څو کلونو راهیسې د سوریې د پاوځ ستراتیژي ده او غواړي په دې ډول وسلوال مخالفین تسلیمۍ ته اړ کړي. د همدې کار نتیجه وه چې ولسمشر اسد حلب، حمص او ځینې نورې سیمې ونیولې. په ختیځه غوطه کې ناکامي به په 2016 کال کې د حلب له نیولو وروسته د وسلوالو مخالفینو لپاره تر ټولو لویه ماته وي. حلب هم د کلابندۍ، بمبرۍ او ځمکنیو پوځي عملیاتو له یو کمپاین وروسته وسلوالو مخالفینو ته د وتلو لپاره د امن لارې د ورکولو په نتیجه کې ونیول شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کور مودان پیغامونه مو ډیر راستولې دي. کابل د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه حیران له زابله لیکلي، نننۍ پیښه په کابل کې هیڅ اسلامي او انساني اساس نه لري او موږ یې په کلکو ټکو غندو. احمد شاه پوپل له کندهار څخه لیکي، له بده مرغه د نوي کال په لومړۍ ورځ مو داسې خبر واورید چې زړه بوږنوونکی و. الله جل شانه دې وکړي چې دا حمله د افغانستان د جنګ وروستۍ حمله وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادلي ورسوالۍ څخه لیکي چې په دې ورځ خو کافر هم داسې نه کوي لکه داعش چې نن په کابل کې کړی دی. نجیب الله له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې داعش دومره فعال نه دی چې دلته برید وکړي، طالبانو کړی دی او په کابل کې دننه هم ورسره مرسته شوې ده. البته طالبانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید دوی نه دی ترسره کړی. سمیع الله د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې دا حمله چې په کابل کې شوې ده باید په کلکه وغندل شي، دا حمله ډیره بې رحمانه حمله وه. سمیولا هغه د پخپله د حمله په سخت ټکو وغندل. کور مودان پیغامونه مو ډیر راسته ولیدی، موږ هم ستاسو پیغامونه تل خبرو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د یادونه وړ بولو چې په کابل کې نن ځان وژن کې حمله چې مسولیت داعش په غاړه اخیستی، په کې د وژل شو او ټپیانو شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 250 نور هم ټپیان شوي دي. په همدې سره د دې خبرونې پای ته نږدې شوي او زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره فرشته نگاه ستړي ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم.
تشکر، زنده باشین نوري اسنوري، شامتان بخیر.